یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او پکې راغلی چې د امریکا دی له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو.
د کانګرس له لوري یو اکبرل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونه ونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیې همداراز ویلي که یې غوښتنې عملي نه شي، له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. لبلی خو امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یوه خبر پاڼه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یوه بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوي متی الله پر یوه مرکز د هوایي برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دې قل اردو د اډاو پارسن دی ویلی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نو موري داسې محل دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیزو هیوادونو انتقادونه زیات شوې دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همداوی. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. شاغلی بوریل د رواني اونۍ په پایل کې ویلی وو کله چې هر څه ښه په مخ نه ځي نو باید پکې مداخله وکړي. مسکو د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره د لویدیز غوښتنو ته پام نه دی کړی. ناوالنی په زهرجنو ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی وو. د جنوري په 18 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړی ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندې شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوز قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشر آنګ سان سوچی له واکه لري کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنځشنبه تایید کړه چې په میانمار کې د فیسبوک، واتس اپ او انسټاګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکي له خپلو کورنیو او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر 8 نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یو لیک چې یو کاپی رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړي ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي، غلط خبرونه او ناسم معلومات خبروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
ل اسمت سران څخه مو د سات مهم خبرونه اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وسلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل او غځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده، در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنې هم اوریدلای سي.
روزانه بس پیره کی دی چیا راکت تازی یا انفجار کی گی یا مز مسئلہ کی گی تا سنگ سرخم تا حکمت دے سرخم تا وضعیت دے دا وضعیت منگوار چی سمشی دورست پرت خرابی گی.
دا به هم اووري چې د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جړې له دې هیواد بهر ته هم غځولې دي. او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور پر اړه عکس العمل نه دی شوډلی. په دې نور جزئیات نوري اسنوري راکوي چې هم د اوسره سره په استودیو کې د نوري سپ شرغلی.
بله فریبا جان، البته د یادونې وړ بول چې طالبانو هم دغه شیبه مخکې د راپور پر وړاندې عکس العمل ښکار کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته پر رسیدو کې همکاروي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړای شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منون کې دی باید پښه کېنه ښودل شي.
هیڅ ارزش که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
په دغه راپور کې ویل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او زیخای د هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې وروستۍ ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د مې تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف دانفورد او پخوانی جمهوری پاله سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال دانفورد پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لدې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تیره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به بیا پرې حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگټن سره د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني خبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد شیبه مخکې ازادي رادیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیسته چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر او خو ځینې کړي هم تورن کړی چې د جو بایدن ادارې ته غلط مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. لبل خو جمهور پال مخکښ سناتور لنس ګراهام چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړونې اندېښنه کودلې و، دغه راپور ستایلې. هغه پرون په یو بیان کې ویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نه خودلې چې سپارښتنې به عملي کړي. ګراهام دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دای به هیڅکله دا هیر نه کړی چې دغه جګړه څنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړی و چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نشي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی دغه را سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د مې د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگټن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګیزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. وو دوستانو، واموریدل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډیره مننه کوم، زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماشم تر بجو پرمنځنی چپه دولس شپښنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پرسل اشاره 15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کاربندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د سراسري شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي تر هغه چې د دوی غوښتنې او ستونزې هوارې نشي مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوي د افغانستان بانک دی د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدماتو تجوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه دی د صرافانو مقررې مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلی دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9700 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9311 هکتار ځمکه او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 و بیا افغانۍ ډیر سپوله، £1.34 افغانۍ لس پوله، £1.00 شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هیواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14مه نیټه خپور شو د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه او د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 15 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ اسیا د واړه 15 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهه کړي دي. پراپور کې راغلی چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 9 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلازادی رادیو اوری. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې چې د یو شمیر بندیانو له قوله زیاته سوې ده چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونو ته نه پاملرنه کیږي د دوی حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجه او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجه راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 6,500 زندانیانو سره چې پکې سړي ښځې هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 23 ولایتونو په 13 زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجه کچه 10.3% ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بنخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجه ګراف له 1.2 څخه 2.2 او د ملي امنیت په بنخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یو قضیه کې له پښتنو ګرویګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلور ته نږدې نیمایي پښتل شوی ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې وخت چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بورالاینز له قوله لیکل شوی شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیس او امنیتي او دفاعي قوا مسولین ته امدا دي چې ټولې توقيف خاني او محابس په د وخت پر وخت باندې وڅېړي چې کچې ته د شکنجه او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي لوګي سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګول لال ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوی راپور په اړه اندېښنه وښوده.
خبر د یوناما د مستند او استادونو په اساس باندې دغه راپور نشر کړی دی. نو دولت باید په هغه باندې اصلاحات رامنځته کړي کوم چې د افغانستان په قوانینو کې د زندانیانو حقوق روښانه شوي دي، هغه باید دوی ته ورکړل شي.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې شکنجه د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه ترتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 3 میلیون دوز واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش له مخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیون وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیون دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راوستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کرونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
خاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو لمخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان لمخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوس مهال د افغانستان 80% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ای آر پی ایس سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوې کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان به نور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې له خپلې دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې لمخې له د ورسته پنړی کې تر ټولو ډیر شتمنی د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. ورسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جی سی د بیزو ځای ناستی شي. جی سی له 1990 کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډیره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانو میته حکمتی ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پدې سرحان پنم د امرستو پروسه پر شی و پروسه پر ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنې سره مست کې وغلا چې کولې دې معنا نو نور به وزو خلکو سره کې دا په دغه سلسله کې د ناړې ولسوال د هرڅه ځانته واړی دی او کټکړي دي او ملکان سره لاس یو کړی دی او موږ هیڅ نه تیرا کړی. زموږ دا ځاتی راډیو ته خدا هیڅ نه وښتنه چې زموږ دا غږ تر ولس بشر او نورو مسؤل چارواکو ته ورسوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ دې ته مرسته دي او رسوي. وسلام، په احترام.
د بادغیس ولایت ماجر ما په هرات کې پراته یو څوار لزر کور په شیدایو کادستان کې پراته یو شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوی امرزان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومه کړه د سویمبر د ووتله کارټونو مو نمان مصاب دي د انجنیرانو سره کومک د کابل انجنیرانو چې هغه دوی شست کې ګوتې ولګي او کومکونه دوی پر واخ دوی خوري ما ژغ د تربلړو مقامات پورې ورسېږي دا خلک ډېر تلفات کړی دي غم دې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي سلام
زکلی والا شنا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیردم که څنګه چې دا یو ستونزه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په هلمند ولایت کې هم شته چې هغه د مخابراتي ستونزې بېخي ډېر دلته هېڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي انټرنیټ خو بېخي بیا برخي فیسبوک واټساپ نه څه کارولی دا یوازې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي نو دغه مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه او چې در تخبرمو کړه اوس په ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له اسمت سروان څخه وورو
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د چیړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. دې ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین ویشلو موسسې کو واکس د کووید 19 لشتل لشه درې سوه دیش میلیون ډوزه واکسین بې وزلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندې شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیرې کړه.
مننه کوم اسمت سروان. دوستانو د دې خبرونو تفصیل هم د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښ شوزو اونیز پروګرام لره اورېدو ته بلنه درکوم.
مخکخې خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مانا تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتن زه تاسو ته کوم باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% دولت حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زوږ کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خځینه کار کوي فلم مشکلات ډېر کم سوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونې او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر هدا پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه ته ډېره ونډه ورکړي په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی و. هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماسټري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پانتون فارغ شوم، هغه نه وروسته ما شپږ وکاله کېږي اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وای انټرنشپ ورته وای چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وای هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیه کې، وزارت مادن او پټرولیم کې. هلته نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویاند د مرستیالې ویاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل سي وو فقط دومره ذکر سي وو چې د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو ته دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري او تمن زموږ ټولنه دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خواله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شدې څخه دی فرمان تر لاسه کی یا یو شدې ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدې خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شدې ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوق نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. یعنې اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی هغه نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستلی یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او هم چنان خځه باید ته مخفله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
پښتنه دی چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي، د دې لپاره یو ښه ترتیب و مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځې خو نو په اسلام کښې هغه دې خپل حقوق الله ورکړي دي، نو د هغو حقوق څه به یې چې دوی استفاده وکړي. نو دغه مې پښتنه ده، وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې، تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو زما دې خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځه یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریز او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار دادی چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیال د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته، وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسو وګورئ افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي، هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي، او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي، همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسې څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وایم پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده، هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړی دي یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګروان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دوم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل
نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډېر ښه روان دی. ځوان پرتله تر 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې نجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمینه. یو خبر او بل دا بل ورور چې وویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې نجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم نجونې او بالخصوص نجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته نجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړی يم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضی ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې زه وکولای شم چې خپل خوین دورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو سره هم د دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي نو دې برخه کې هم مکار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تری ویلند د می ورسته بل خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کوروګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون چې خارګا لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو تانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا شهیدان و ورسه چه در درست دفاع لخواه یا دین امنیتی ارگانون لخواه مونگ تماری که کلی که در قصدی او بلا فیس نه مونږ صحنیه ورکړی ده او دوی ته پوښښ لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، مونږ په فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاریږو.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمدی صاحب مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زده کړی دا چې واه کړی دا چې دا راکړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاري کې کړی.
السلام علیکم. مګلم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون کړلیک دلته خو په لمن کې شې ده د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاست زموږ مقصد زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شې په ترافیکونو کې درغلل هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاب وسول. خدمه خلو ارزو دا ده چې دا باید شیزی روزی در خپل حق لپاره مبارزه وی که تا چه حق ورکول کیجه نه حق خوشتل کیجه چه بی در خپل حق تا بتلاش ودی چه خوشتنه ونه که بی در حق چوک در کور نور کهیه چوک چه گذی پلان وله دی که داره وله دی حقا کوله سی که دا مشکلانه که خود دی آقا رفتارانی چه دا وی چه دا دا ولسمش رو مرسیانه دا کهوانه دا خدا کوم هیڅ مانا د شوزو مشکلات فرال کی
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مې صدايا مکتب مې په مابس ثانی صدايا مکتب کې ورسته لیسې دا را مې پرې بدل شي په لیسا کې او فاکولټه مې د ساينس او فیزیک او بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری می در افغانستان د پیام نور پا پانچون که کرده او طول زوان می پا کابل که تیر شده لشروع نتر آخر پوری دیر لک وقت پاره شرایط خنه و او امنیتی سنده لک دیر شو یو دو کالا مونگ مهاجر شو. نور طول زوان ما پا افغانستان که تیر شده و امدرسا پیدا شده و امدرسا زده است. او در پر ورور تا در سوال پا زواب که باید او ایم چه دقیقاً پاک وختل کیږي نه ورکول کیږي مګر په خاورونو کې په مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمه چې د کلک قانون چلیږي خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خور ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو باندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ګوندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي، پالته اسټراس ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هرڅوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلی باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لا ځای راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلی ښځو مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسیدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپین ږیرو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تروو